ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګرانو ورېدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده نن د نهی ورځ 2020 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده د دیوا خبری خپرونه کې درته زړه سمینا احسن هرکلی ومن تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله ځندولې ده په کومه کې چې د پېښور های کورټ په ترهګرۍ تورن یو سل شپږ نوي کسانو د خوشي کولو ویلي وو دغه یو سل شپږ نوي کسانو ته د پاکستان فوجي عدالتونو نه سزاګانې اورول شوي وي د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند په سند حکومت باندې د قومي مالیاتي کمیشن د لارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا دپاره خپلو ژمنو نه د پر شا کېدو تور لګوي اخوا یو کال کېږي چې د پاکستان قبایلي ضلعو نه د انتخاباتو د لارې یوې شخړې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ دپاره ټاکل شوي وو خو دغه غړي وایي موجوده حکومت تندروي او فوزي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوي د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ د هغوی تعلیم او صحت په شان بنیادي مسلې هم نه حل کوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د سیوا شوي کړکیچ پترس کې د افغانستان د قومي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب ویلي دښمن د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې د ډیورنډ د کرښې افغانستان لوري ته پوستې او تاسیسات جوړ کړي خو هغه واضحه کړې ده چې نه به تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکړل شي او نه به راکټي بریدونه بې جوابه پاتې شي سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله وزنډوله په کومه کې چې د پېښور های کورټ په ترهګرۍ تورن یو سل شپږ نوي کسانو د خوشي کولو وینا کړې وه دغو یو سل شپږ نوي کسانو ته د پاکستان فوزي عدالتونو نه سزاګانې ورول شوې وي د سپریم کورټ د دریو ججانو ډلې چې مشري جسټس مشیر عالم اکوله نن د نهي سېشنبې په ورځ د پېښور های کورټ فیصله ځنډولې ده د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د سپریم کورټ د ججانو ډلې په ترهګرۍ تورن یو سل شپږ نوي کسانو د مقدمو ریکارډ غوښته چې مرکزي حکومت دې ورته دغه تفصیل وړاندې کړي عدالت د مقدمو د تفصیل سره مرکزی حکومت او اړوند فریقینو ته د حاضرۍ امر هم کړی دی د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سید په مشرۍ کې د دوو ججانو ډلې د فوزي عدالتونو نه سزاوار شوو کسانو خواستونه د اورېدنې لپاره منظور کړي وو د ریپورټونو تر مخه دا نږدې د 300 کسانو خواستونه وو چې پکې عدالت بیا د یو سل شپږ نوي کسانو د خوشي کولو امر کړی وو خورستو مرکزی حکومت او د دفاع وزارت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی و د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند په سند حکومت باندې د قومي مالیاتي کمیشن د لارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره پلو ژمنو نه د پر شا کېدو تور لګی او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي هیله ده سند حکومت به خپل لوز عملی کړي د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو ویش لپاره جوړ کال 2010 کمیشن د لارې صوبو د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره هر کال لس ارب او راتلونکي لسو کالو پورې سل ارب روپۍ د خپلې برخې منلې وي په سند کې واکمن او مرکز کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند په مرکزی حکومت باندې کال 2020 بجټ کې د صوبې د برخې نه د 200 ارب روپو شو کولو تور لګولې ده او د پیپلز ګوند د سینیټ غړی بهرمن تنګي په وروستو کې ډیوه ته ویلي وو که مرکز د سند حکومت عربونو روپۍ صوبې ته ورکړي نو دوی به ولې د قبایلي ضلعو په اړه د ژمنو نه پر شا کیږي د شبلی فراز په بیان باندې خپله څېړنه کې د سینیټ پخوانی غړی او د سیاسي چارو څېړونکی افراسیاب خټک وایي دا د مرکزی حکومت لخوا د مالیاتي کمیشن د ترکیب بدلولو پر ضد د وړو صوبو د احتجاج نه پام اړولو هڅه ده بلخوا یو کال کېږي چې د پاکستان قبایلي ضلعو د انتخاباتو د لارې یوې شخړې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ دپاره ټاکل شوي وو خو دغه غړي وایي موجوده حکومت د تندروي او د فوزي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوي د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ د هغوی تعلیم او صحت په شان بنیادي مسلې هم نه حل کوي د عوامي نېشنل پارټۍ د اسمبلۍ غړی نثار مومند وایي دې نه پس دوی د قبایلو دپاره د ترقیاتي کارونو تمه کوله خو د هغوی خو بنیادي ضرورتونه هم وسه پورې موجوده حکومت نه دي حل کړي خو بلخوا د واکمن تحریک انصاف دپاره د اسمبلۍ غړی اورنګزیب خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت د کوششونو نه مطمئنه دی هغه زیاته کړه دغه سیمه د تیرو اویاو کالو نه شاته پاتې ده او د دې پرمختګ دپاره کارونو کې به لږ وخت لګي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د سیوا شوي کړکیچ پترس کې د افغانستان د قومي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب وایي دښمن د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې د ډیورنډ د کرښې افغانستان لوري ته پوستې او تاسیسات جوړ کړي خو هغه سپینه کړی ده چې نه به تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکړل شي او نه به راکټي بریدونه به جواب پاتې شي. تیره هفته افغان چارواکو ادا وکړی و چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کونړ کې راکټي بریدونه کړی دي چې پکې اته عام افغانان وژل شوي دي. همدغه شان پاکستانی میډیا هم ویلي وو چې د افغانستان لخوا توغول شوی راکټونو کې په باجوړ کې درې عام کسان وژل شوي دي او د دوو پاکستانی فوجیانو په ګډون وطنه جوبل شوی هم دي. خو د دې برسره افغان چارواکو ویلي چې پاکستانی عسکرو د دوشنبه په ورځ یو وار بیا د کونړ په شلټن ولسوالۍ راکټي بریدونه کړي چې عامو خلکو ته پکې مرګ جوبل اوریدلې ده. د پاکستان د سپریم کورټ په یو څو قاضیانو د نیوکو له امله د محکمې د سپکاوي تورونو سره مخ او د اسټابلیشمنت د اکړونو سخت ناقد خبریال متی الله جان په اسلام آباد کې بيدرکه شوې ده او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د هغه کورنۍ هم د هغه د بيدرکه کېدو تصدیق کړې ده. د پاکستان د سپریم کورټ د یو جج قاضي فایز عیسا د ملک نه بهر د جایدادونو په مقدمه کې خبریال متی الله جان په دې ورستو کې د خپل یو ټویټ د لارې د سپریم کورټ په ځینی قاضیانو سخت نیوکه کړې وي او هغه د چالبازانو او د شان د وارکونکو په نوم یاد کړی وو. د نهه پورس د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې متی الله جان د اسلام آباد نه بيدرکه شوی او په حکومت یې غږ کړی چې باید هغه په خوندي ډول را پیدا کړی شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه شمیره 2,16,000 هوړېدلې ده. وسپورې د دې وایرس د لاسه په پاکستان کې د مرګونو شمیره هم 15,000 او د شپږو سونه زیاته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لپاره د صحت سلاکار ډاکټر ظفر مرزا هم ویلي دي چې په ملک کې د کرونا وایرس د ټیسټونو صلاحیت زیاتی او دا چې په ملک کې د کرونا وایرس د مریضانو د مړینې په شمیره کې کمی راغلی دی. په نړۍ کې هم د کرونا وایرس د تصدیق شوي کیسونو شمیره 1,400,000,000 اوښتې ده او د دې وایرس د لاسه د مرګونو شمیره هم د 6,000,000 نه زیاته شوې ده. بلخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو محفوظه او موثره د ویکسین جوړولو په لړ کې تحقیقاران وایي چې مثبتې نتیجې راغلي دي. خو د دې باوجود تحقیقاران وایي چې یو موثره او محفوظه ویکسین جوړولو کې د یو کال پورې وخت لګیدای شي. او دا تر دې د مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان سپریم کورټ د پیښور های کورټ لخوا د رواني میاشتې په لسمه نیټه شوې فیصله ځنډولې ده. دغه فیصله کې د پیښور های کورټ یو سل شپږ نوي هغه کسانو د خوشی کولو امر جاری کړی وو چې د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا ورته د ترخګری په تور سزاګانې اورول شوې وي. د پیښور های کورټ خپل فیصله کې ویلي وو چې پوځي عدالتونو د قانون سرغړونه کړې وه او دغه بندیانو ته یې د خپل صفای حق نه ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ د مرکزی حکومت هم د تفصیل وړاندې کولو غوښتنه کړې. د ډیورډیو خبريال ارشد حسین په دې حق لا نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د پیښور های کورټ د مشر جج جسټس وقار سیټ په مشرۍ د دوو ججانو ډلې د پوځي عدالتونو څخه زوار شو کسانو خواستونه د اوریدل د پاره منزور کړي وو او راپورونه وایي چې دا نږدې د 300 کسانو خواستونه وو چې پکې عدالت بیا د یو سل شپږ نوي کسانو د خوشی کولو امر کړي وو. خو وروسته مرکزی حکومت او د دفاع وزارت دغه پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړي وه. قانون پوه شهاب خټک اډوکیټ وای سپریم کورټ سره دا اختیار شته چې د های کورټ فیصله وزنډوي او سپریم کورټ بیا په دې اړه د همه شواهد او جاج اخلي او بیا فیصله ورکوي. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې شهاب خټک وای د پیښور های کورټ چې په دې اړه کوم فیصله کړی دا هغه داسې فیصله نه ده چې بی بنیاد ده او په دې کې داسې مقدمه شته چې پکې یو تن د مخکنه د امنیتی ادارو په تحویل کې وو او بیا دوه کال وروسته په امنیتی ادارو په تحویل کې د یوې پیښې مقدمه درج کړی وی.
بیا هم چونکی د دې فیصلو نه خبر یم محکمې فیصله چې پیښور های کورټ کړی ده وړاندې هم کړی وه د 5,000 سزاګانې ختم کړي وې د هغوی د ضمانت حکم یې کړی دی. دغه فیصلې چې دي دا د های کورټ فیصلې ډېرې ویلډ فیصلې دي او زما خیال نه راځي چې سپریم کورټ به ډېر په اسانه دا فیصلې ختم کړي. زیاتره خلک پښتانه دي او دا یو ډېر غلط امپرشن جوړ دی چې پښتانه د کراچۍ د روانوار نه واخله تر د منسلي پورټس پورې هغه د قربانۍ د ګډون په استعمال تدریج لګیا دي.
نږدې لس ورځې وړاندې پېښور هایکورت د پوځي عدالتونو څخه د ترهګرۍ په مقدمو کې سزاوار شوو یو سل شپږ نوي کسان بری کړي وو او په خپل تفصیلي فیصله کې ویلي وو چې د دغه کسانو پر ضد مقدمو کې د پوځي قانون سرغړونه شوې او ملزمانو ته د هغوی د خوښي د وکیل حق هم نه دی ورکړی شوی. پېښور هایکورت تیره میاشت دغه کسانو په خواستونو لنډه فیصله اورولې وه او ویلي وو چې دغه کسانو پر ضد نورې مقدمې نه وي نو دوی دې خوشي کړي شي. عدالت په خپل تفصیلي فیصله کې دا هم ویلي وو چې تورن کسانو ته په داسې مقدمو کې سزا اورولې شوې چې د دوی پر ضد کم ثبوت نه دی وړاندې کړی شوی چې ګڼي دوی په ترهګرۍ کې ککړ وو. دا فیصله د بغض په بنیاد او د قانوني حقایقو نه پرته اورولې شوې. راپورونه وایي چې پېښور هایکورت د دغه ډول نورو د سلو نه زیات خواستونه هم د اورېدنې لپاره منظور کړي دي. یاد دی چې د یوویشتم آئینی ترمیم لاندې جوړ شوې د پوځي عدالتونو لخوا تر اوسه پورې په ترهګرۍ کې ککړ یو شمېر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې او په دغه کې ځینې کسانو ته د فوج د سرلخکر د منظورې وروستو پانسي هم ورکړې شوې ده. کال 2014 کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د ترهګر برید وروستو 2015 کې پارلمان یوویشتم آئینی ترمیم منظور کړی وو او داسې د پوځي عدالتونو اختیار نور هم غځولی وو او په ترهګرې پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو منظوري ورکړې وه. له دې وړاندې پوځي عدالتونو ته د پاکستان آرمي ایکټ 1952 لاندې یوازې د پوځي اهلکارو د جرمونو اورېدو اختیار ترلاسه وو.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې یو سینیئر صحافي متی الله جان د نامعلومو کسانو لخوا پورته کړل شوی دی. د نوموړي کورنۍ د دغه پیښې پخلی کړی. په دې هکله نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
بشری حقوقو ځای او نړیوال تنظیمونو د پاکستان ریاست نه د متی الله جان د فوري توګه خوشي کولو غوښتنه کړې ده. متی الله جان چې اکثر له بیا غیر جمهوری ریاستی دارو باندې تنقید کولو او دا خبریال سبا ورځ ستره محکمې د عدالت سپکاوی او مقدمه کې هم راغوخته وو. نن سهار اسلام آباد جی 6 سیکټر نه اوا وخت په زور تختول شو دی. کله چې د خپل کورودانه جی 6 کې موجود یو سرکاري سکول کې پریخوا د متی الله جان کورودانه وینا تر مخه متی الله جان موټر د سکول نه بار ولاړ دی او دې کې داغه موبایل فون هم پروت دی ځکه دوی پولیسو ته داغوی داغوا رپورت درج کړی دی. په سوشل میډیا د متی الله جان د تختولو ویډیوګان هم خوره شوې دي چې په ګخکار ځینې تنانو دی په زوره د وهل ټکولو نه پس یو بل ګاډی کې تختولې دي. متی الله جان داغوا غندنه د بخښنې نړیوال ادارې امنست انټرنیشنل او پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی هم کړی دا او د دې د فوري توګه رها کولو غوښتنه هم د ادارې کوي. دا ایچ آر سی پی زوره یوسف ډیور ریډیو ته ویلي دي چې پاکستان کې د اخ تنانو د بې درکه کولو لړۍ اوس هم روانه ده چې د رای د اظهار د ازادۍ په حق کې او د خپل حقونو لپاره اواز پورته کوي او دا سکاروای د تشویش وړ دي. دغه شان په میډیا قدغنونه د صحافیانو د وجلو او تختولو غندنه عالمی ادارې هم کوي. ایک طرح سے میډیا
سنسرشپ جو ہے وہ کافی جاری ہے اور ایک بہت ہی
زوره یوسف پاکستان کې د سنسرشپ او د صحافیانو خله بندولو د طریقه ډیره خطرناک ده. بے پولیس صحافیانو یا رپورټرز وداوت بارډر پاکستان کې نمائنده اقبال خټک وړاندې ډیوه ریډیو ته ویلي وو چې پاکستان کې د سلو نه زیات صحافیان وژل شوي دي خو د دوی په قتل کې ککړ یو تن ته هم سزا نه ده شوې. اقبال خټک وایي
دغه خلک چې خوب شترستان وژنی یا تختوی یا یروی یا د خپل کار به شروی هغه په ضد حکومت خپل تشویش اظهار په دغه رنگ کې نه کړی چې په کم رنگ کې مو وختل غواړي یا په نړۍ کې نور هیوادونه کوي. یعنی پاکستان کې ترننه پورې د ژورنالیستانو د تحفظ لپاره قانون نشته او ترننه پورې کال 2002 ترننه پورې څومره ژورنالیستان وژل شوي تقریبا د سلو نه زیات ژورنالیستان وژل شوي دي او په دغه سلو نه زیات ژورنالیستانو کې صرف د سلو ژورنالیستانو د قتل په حوالی سره څه تحقیقات شوي دي څه کسان په ګوته شوي دي.
متی الله جان د اغوا غندنه په سوشل میډیا هم روانه ده او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر محسن داوړ په ټوټر ویلي دي هر څوک چې دلته پاکستان کې رښتیا وي یا اختلاف لري نو ورسره دغه سلوک کیږي. ماتی اولا جان چې پلار یې هم په پوسټ کې افسر وو او د خپل هم په پوسټ کې پاتې شوی دی، په دوی د نوړاندې هم سو واري نامعلومه تنانو بریدونه کړی دي. او وړاندې د پوسټ ویان ادارې پخوانی مشر آصف غفور چې په کومو تنانو د ریاست پر ضد د منفی پروپاګاندا تور لګولی وو، هغه کې هم متی اولا جان نامه شامله وه. پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دی او دلته رپورټونو تر مخه د یو سل شلو نه زیات صحافیان وژل شوي دي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز د غامی ګټو په ویش کې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره په خپل برخه نه ورکولو د سند په حکومت نیو کې کړی دی. د سند حکومت څخه غوښتنه کړې چې خپل برخه 3% دی د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره ورکولو ته غاړه کېږدي. نوموړي قبایلی ضلعو کې د خیبر پښتونخوا سره د شاملېدو وروسته پرمختیایي کارونو تفصیلي حال احوال بیان کړي چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه تاسو ته وړاندې کړي.
اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په محل مرکزی وزیر قبایلی ضلعو کې تر ډیر حدا پورې انتظامی چارو سره تړلې ګامونه عملی کولو داوی کړي دي. مرکزی وزیر په قبایلی ضلعو کې تر 28,000 خاصادار پولیس محکمې ته اړولو او په دغه سیمو کې امنیت په ځای کولو داوی هم کړي دي. شبلی فراز په سند کې واکمن پیپلز ګوند باندې مالیاتي کمیشن د لارې د صوبو لخوا قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره 3% برخه کې خپل ژمنه سر ته رسولو ټینګار هم کړی دی.
3% جو ہے ہر صوبہ وہ اپنا صوبوں سے اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے، تو بدقسمتی سے سندھ پروونس نے ابھی تک کمٹ نہیں کیا.
آغا وای د بد امرغ سندھ حکومت لا تر اوسه پور خپل لوز نه دی پورا کړی. د مرکز او صوبو تر منځ د وسیلو د ویش لپاره جوړ مالیاتی کمیشن کال 2010 د لارې په لومړي ځل د صوبو لپاره زیات یعنی 5.5 او مرکز لپاره 2.5% برخه ټاکلې شوې وه. دغه مالیاتی کمیشن د لارې مرکز او صوبو منلې و چې دوی به د خپل برخې نه 3% د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره ورکوي، چې تر مخه هر کال 10 ارب روپۍ او راتلونکي 10 کالو کې 10 ارب روپۍ د قبایلی ضلعو لپاره جاری کېدلو ژمنه شوې وې. خو صوبایي حکومت تور لګوي چې مرکزی حکومت کال 2020 مالیاتي بجټ کې د سند صوبې 200 ارب روپۍ کمی کړي دي. د پیپلز ګوند د سینټ غړي بیرامن تنګي پرستو کې ډیوه تویلو کو مرکز د سند پورې 10 ارب روپۍ صوبې ته ورکړنو پیپلز ګوند به د قبایلی ضلعو په اړه د خپلو ژمنو نه ولې په شا کیږي. او د سینټ پخوانی غړي او سیډون کې افراسیاب خټک د شبلی فراز بیان د ان اف سی ترکیب بدلولو په اړه مرکزی حکومت اعلان په سر راپورته شوی شخړې نه پام اړولو حسابلی مرکز کے واکمن تیری کے انصاف گند دریز دے چھے دا کال 2010 این ایف سی ترکیب دلان نے مرکزی حکومت ہر کال خپل مالیاتی کال دا کرزون نا پیل کوی، زکہ دا نوی ترکیب دلان دے دا مرکز برخ زیاتولو دا صوبو برخ کمولو نا علاوہ بلا کمالار نشتا دے. سن حکومت پا شمول وڑو صوبو ملت پال گندونا او مذہبی جماعتونا ہم حکومتی اعلان تا سخ برگن خائی. دلوان دینا مخالف گوندونو نوی مالیاتی کمیشن کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونو د استازیتوب لپاره د نورو صوبو غړو ټاکلو باندې هم سخت احتجاج کړی و. او بیا بلوچستان های کورټ د صدر عارف علی لخوا منظور کړل شوی نوی مالیاتی کمیشن د دستور په ضد ګرځولې و. د ان اف سی د جوړښت په ضد خواست اوریدنې په محل د مرکزی حکومت وکیل یا لوی سارنوال اسلام آباد های کورټ نه د کمیشن جوړښت امر بیرته اغېستو او د کمیشن نوی غړي ټاکلو لپاره 3 اونۍ مهلت غوښتلې و. کم مهلت چې سبا یعنی په 22 جولای باندې پای ته رسی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز تر مخه مرکزی حکومت د بلوچستان د نوی غړي نوم هم لا تر اوسه پورې پټ ساتي. اخباری رپورٹ زیاتوی په دې اړه د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی هم لا علمی سرګنده کړی دا. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا نو شامل کړی شو شپږ قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخابونو یو کال پوره شو. د جولای په شلمه نیټه شو انتخابونو کې د مومندو ضلع نه منتخب غړی نثار مومند وایي د قبایلي ضلعو خلکو د ترخهګرۍ او بیا بیا د پوځي عملیاتو نه دوران شوو کورونو، سړکونو، هسپتالونو او سکولونو د بیا رغونې د کار تمه کوله، خو موجوده حکومت په دغه کې هیڅ دلچسپي نه لري. د باجوړ نه بل منتخب غړی وایي چې د دوی په لاسو کې څه هم نشته او خلک ترې ډېرې تمې لري. د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
په اسمبلی کې د یو کال تیرې دوه باوجود هم د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وایي تر اوسه په سیمه کې د تعلیم، صحت، ورانو شو ودانو او نور طریقاتي کارونو کې کوم لوی پرمختګ نه دی لیدل شوی. د مومندونه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند دی وته ویل دوی تمه لرله چې د صوبایي اسمبلی برخه جوړېدو سره به د علاقې محرومي ختم شي، خو د پندونو نه ملاوېدو لوجه دغه تمه پوره نشو. نثار مومند وایي د پخواني قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو ډېرې ګټې دي، خو د حکومت لاپروايي لوجه ترې عامولس محرومه ده.
زدا ګومان کوم چې د دې حکومت نه دا تمه نه لرم ځکه چې زموږ دغه ستونزې مثلا زموږ حل کړي.
نثار مومن زیاته کړه په قبایلي ضلعو کې تیر کال د 3 اتیا بلیون روپۍ مصرف کولو وعده شوې وه، خو په هغې کې فقط 28 بلیون روپۍ ولګول شوې او نورې یا خو حکومت لخوا ورکړل شوې نه دي او یا نه مصرف کېدو له وجې واپس شوې دي. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر دی وته وویل قبایلي ضلعو نمایندګانو ته پندونو کې کمی سره سره په قانون سازۍ کې هم برخه نه ورکول کېږي.
پاول ځل مونږ راغلو مونږ چې په کوم امید راغلی و دلته مونږ چې مونږ په قانون سازه کې پوره ساخلو او زمونږ نه بعده قبایلي علاقو په والا سره مشورې کیږي، زمونږ سره به خبرې کیږي او زمونږ چې کوم سوی وادي دي را سره هغه به ټول پلل کیږي، خو په بدقسمتي سره داسې یو هم ونه شو.
د پاکستان تحریک انصاف د قبایلي ضلعو نه منتخب نمایندګانو د مخالف سیاسي ګوندونو تورونه رد کړي او د باجوړ نه د واکمن ګوند غړي اورنګزیب خان دی وته ویل په تیر یو کال کې په سیمه کې د تعلیم، صحت، لارو جوړولو او نور یو شمېر د پرمختیا کارونو پروژې روانې دي او زر به دغه بدلون خلکو ته په نظر راشي. په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو یو کال پوره کېدو باندې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار سینیټر شبلی پراس په یو ټویټ کې ویلي قبایلي سیمو کې ولسته د اپیل، دلیل او وکیل حق ملاوېدل بدلون دی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش مطبوعاتو سره شریک کړی شوی یوې خبر پاڼه کې ویلي راتلونکي کال کې به په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو یو کم 50 ارب روپۍ خرچ کیږي چې پکې زراعت، سیلګری، امنیت او روزګار مواقع پیدا کولو ترڅنګ یو شمېر منصوبې شاملې دي. کامران بنگش ویلي تیر مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې د 30 ترقیاتي پروګرام لاندې د 40 ارب روپۍ منصوبې مکمل شوې دي، په کوم کې چې تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیم، صحت او د زراعت په منصوبو لګول شوې دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان سینټ د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د سیټونو یا د څوکیو شمیره د 15 څخه تر 80 پورې د سیوا کولو منځوري ورکړې ده. د سینټ په دغه آئینی بدلون باندې د بلوچستان سیاسي ګوندونه څوای د ډیورډیو خبريال حمید سمسور یې نور تفصیل د کوټې څخه وړاندې کوي.
د سوبې ټول سیاسي ګوندونه په سنټ کې د بلوچستان اسمبلی د چوکیو په وخل باندې د زیاتېدو د عیني ترمیم د منځوري هرکلای کوي. د جمعیت علما اسلام په خوانی مرکزی وزیر اجی رحمت الله کاکړوی چې دا زموږ د ټول سیاسي ګوندونو غښتنه ولا
دا و چې کوم قرارداد منظور شوی دی متفقاتور دا د اتیا ممبرز د پاره دی خو دا به تاغو پوری او قرارداد دی چې تر څو پوری قومي اسمبلی د یو بل په شکل کې یا عیني ترمیم په شکل کې منظور نکي بل به دا هغه وخت جوړیږي. یو دیرینه مطالبه و چې ازلاوی یا کم د ملک برخي د نمائندګۍ سره محرومه هغه ته به اوس دا نمائندګۍ ورسیږي. همیشه لکه په خاطر مثبت نتایج راغلي دي د اتلسم عیني ترمیم په شکل کې د ان اف سی ایوارډ په شکل کې
په کامی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفي ډلې بلوچ ملت پال بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړی ساجد ترين ایډوکیټ وی چې باید د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیره تر سلو پوري ورسول شي.
بلوچستان پکله قسم دا شتون شي دغه کم دي کټول بلوچستان تاسو ګوري یو الکا کز تاسو دروښان د ورډ الکا چې دا دمر الکا د چپاغه کې که تاسو د دې ایریا وایز وګوري نو د پنجاب یا د سند د خبر پښتونخوا قومي اسمبلی د دوو الکو سم دا غټه الکا تعداد چې دی هغه پکار دي چې کم اس کم سلسلو ته د بلوچستان تعداد رسي بای چې ورسیږي دا یو شامل دی.
د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې کډ د زارا ډیموکراټیک پارټي د صوبایي اسمبلی غړی قادر نایل وی په بلوچستان کې د کامیا اسمبلی د چوکیو هم د زیاتې دوه غښتنه کوي
چې صوبایي اسمبلی کې اضافه غبیل منظور شوی دی سره دا ډېر یو مثبت پیشرفت دی. پر خپل یاس کې د پاکستان یو غټ صوبه دی د دې آبادی چې دی پکلیان کې دور افتاده علاقه کې دا د دې آبادیانو دی دا فیصله بعد د کیږي کې هر کلی سره د دې نمائندګۍ هر علاقې سره د خلکو نمائندګۍ په بلوچستان اسمبلی کې کیږي د دې یو مثبت اثرات په بلوچستان پسماندګۍ خاتمه د لپاره ان شاء الله راضي زموږ د توقع دی به سټ پارلمنټریان سېنات کې په قومي اسمبلی کې چې بلوچستان نمائندګان دي دا د دې لپاره ځخه کې باید په قومي اسمبلی سټونه اضافه شي.
په بلوچستان کې تر اوسه پورې ټول ټال د صوبایي اسمبلی د غړو شمیره 15 پیټوله اټکل کوي چې اوس به واټیا ته ورسېږي. جرنل سټان تر اوسه پورې یو 540 پیټه ته ورسېږي او دغه ډول د شوز غبر لې ول زخه و ډیر لسته ورسېږي خو د لژکوي غبر د پخوا په شان باندې هغه ډول دریوي. بلوچستان د مزک په لحاظ باندې د پاکستان 40% برخه ده. دلته دوه ډیر جليدي د صوبې په لورو پروتو سیمو کې 2000 کلی موجود دي چې تر اوسه پورې 5000 کلو کې پرامري سکولونه موجودیت نه لري. په صوبه کې تر لس لکه زیات ماشومان له سکولو زخه ده باندې دي چې پته پیسدې جوندي او دغه ډول د صوبې په لورو پروتوسیمو کې د روغتیا اسانتیاوي هم د نڅ برابر دي. پاکستان ډیموګرافیک سروي وی چې دلته هر کال په 1,00,000 شذو کې 3.5 پوری د لنګون پر محل باندې خپل ژوند له لاس ور کوي او دغه ډول د خوراک د کمی او د غربت له سبب زخه دلته په هر زرو ماشومان کې یو سلشل تر 15 کالو لمخه خپل ژوند له لاس ور کوي چې د پاکستان د نورو صوبو په پرتله باندې دا کچه تر ټولو زیاته ده. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه.
په خیبر پختونخوا مردان خار کې 2000 کاله زوړ د بودها د مجسمې د ماتولو پس انګریزي ژبه ورسپانې په خپل اداریه کې لیکلي مجسمې ته نقصان رسول په خلکو کې مذهبي عدم برداشت او ناپوهتیا ښایي او سرګندۍ چې د چاپو وینا دا کار کیږي. ماهرین وایي چې مونږ نړۍ ته دا پیغام ورکو چې مونږ تشدد خوښوونکي یو په مونږ کې برداشت نشته او مونږ نور مذهبونو ته احترام نه لرو. په خله هر سوایو خو پر عمل نه کو او دا هر سمونتا د نصاب په کتابونو کې خودل شوی. د ډیورډیو خبريال ریاض حسین نمردان څخه په دغه نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
د باچا خان په هنتون په خوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وای دا هر سمونګ ته د مکتب او مدرسې په کتابونو کې خودل شوې دي او په منطقه کې د ځوانانو په مزغو کې تشدد او تعصب اچول شوې دي. زمونږ پسترګو د تعصب چشمه پرتی دي. دوی وای خلکو ته دا پته نشته چې دا زمونږ قومي ورثه او تاریخ دي. وی وی ډیوسرا د خبرو په محل پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وای باید چې مونږه د برابرې په بنیاد سوچ ته ود ورکړو او نورو مذهبونو تا احترام ولرو.
څنګه تا خپل شته احترام دی خپل کتاب ته دی خپل مذهب ته دی دغه شاو ته دغه سيزونه ته خپل احترام دی او کار احترام نه هني ماتر توې د تاریخ لړۍ دا تاریخ هغه کړي دا چې کوم په وجه باندې موږ خپل پښتنو ته خپل ځان وسره دی معلوم چې زه یې څوک دنیا دا پیغام مرکه چې زه تشدد پسند یم زه چې کوم د زې د ماتر هغه نشته ما کې برداشت ما ده نشته دی زبل چا ته پسلو کې نظر ګورم ته په خپلوا یې کنه چې ما مذهب داسې دی زه داسې ما زما ما نوازي ما زما ایندا
سیلون کی وای په خیبر پښتونخوا کې هر وګړی ځوان او مشر ته دا علم شته چې په تختبای کې د بودمت لرغونی آثار موجود دي. ځکه چې په هر وړوکی او لوی اختر کې د سیمې خلک د خپل بچو سره د کندراتو ته د سیل لپاره راځي. ډان ورسپانه وای وړاندې هم د کنستو په وخت داسې قسمه مجسمه موندل شوې دي خو هغه بیا محکمې ته حواله کړې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د آثار قدیمه ماهر عثمان اولسی روایي باید چې حکومت هم د قانون مطابق خپل پرزونه پوره کړي. ډان ورسپانې په اخر کې لیکلی دي چې د داسې قسمه فعالیتونو مخه نیولو لپاره په سیمه کې تعلیم او پوهې ته اړتیا ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د نهې ورځ 2020 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وایم. تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله ځنډولې ده په کومه کې چې د پېښور های کورټ په ترهګرۍ تورن 196 کسانو د خوشي کولو ویلي وو. دغه 196 کسانو ته د پاکستان فوزي عدالتونو نه سزاګانې اورول شوې وې. د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند په سند حکومت باندې د قومي مالیاتي کمیشن د لارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره خپل ژمنو نه د پرشا کېدو تور لګي. اخوا یو کال کېږي چې د پاکستان قبایلي ضلعو نه د انتخاباتو د لارې یوې شخړې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکل شوی وو. خو دغه غړي وایي موجوده حکومت تندروي او فوزي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوی د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ د هغوی تعلیم او صحت په شان بنیادي مسلې هم نه حل کوي. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د سیوا شوی کړکیچ پترس کې د افغانستان د قومي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي دښمن د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې د ډیورنډ د کرښې افغانستان لوري ته پوستې او تاسیسات جوړ کړي. خو هغه واضحه کړې ده چې نه به تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکړل شي او نه به راکټي بریدونه بې جوابه پاتې شي. سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله وزنډوله په کومه کې چې د پېښور های کورټ په ترهګرۍ تورن 196 کسانو د خوشي کولو وینا کړې وه. دغه 196 کسانو ته د پاکستان فوزي عدالتونو نه سزاګانې ورول شوې وې. د سپریم کورټ د دریو ججانو ډلې چې مشري جسټیس مشیر عالم اکوله نن د نهې سیشن به پورس د پېښور های کورټ فیصله ځنډولې ده. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د سپریم کورټ د ججانو ډلې په ترهګرۍ تورن 196 کسانو د مقدمو ریکارډ غوښته چې مرکزی حکومت دی ورته دغه تفصیل وړاندې کړي. عدالت د مقدمو د تفصیل سره مرکزی حکومت او اړوند فریقینو ته د حاضرۍ امر هم کړی دی. د پېښور های کورټ د چیف جسټیس وقار احمد سید په مشرۍ کې د دوو ججانو ډلې د فوزي عدالتونو نه سزاوار شوو کسانو خواستونه د اورېدنې لپاره منظور کړي وو. د رپورټونو تر مخه دا نږدې د 300 کسانو خواستونه وو چې پکې عدالت بیا د 196 کسانو د خوشي کولو امر کړی وو. خوست مرکزی حکومت او د دفاع وزارت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی و. د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند پر سند حکومت باندې د قومي مالیاتي کمیشن د لارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره پلو ژمنونه د پر شاکېدو تور لګی او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي هیله ده سند حکومت به خپل لوز عملی کړي. د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو ویش لپاره جوړ کال 2010 کمیشن د لارې صوبو د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره هر کال 10 اربا او راتلونکي 10 کالو پورې 100 اربا روپۍ د خپلې برخې منلی وي. په سند کې واکمن او مرکز کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند په مرکزی حکومت باندې کال 2006 بجټ کې د صوبې د برخې نه د 200 اربو روپو شو کولو تور لګولی دی او د پیپلز ګوند د سینیټ غړی بهرمن تنګي په وروستو کې ډیوه ته ویلي وو که مرکز د سند حکومت اربونو روپۍ صوبې ته ورکړي نو دوی به ولې د قبایلي ضلعو په اړه د ژمنو نه پر شا کیږي. د شبلی فراز په بیان باندې خپله څېړنه کې د سینیټ پخوانی غړی او د سیاسي چارو څېړونکي افراسیاب خټک وایي دا د مرکزی حکومت لخوا د مالیاتي کمیشن د ترکیب بدلولو پر ضد د وړو صوبو د احتجاج نه پام اړولو هڅه ده. بلخوا یو کال کېږي چې د پاکستان قبایلي ضلعو د انتخاباتو د لارې یوې شخړې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ دپاره ټاکل شوي وو خو دغه غړي وایي موجوده حکومت د تندروي او د فوزي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوي د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ د هغوی تعلیم او صحت په شان بنیادي مسلې هم نه حل کوي. د عوامي نېشنل پارټۍ د اسمبلۍ غړی نثار محمد وایي دې نه پس دوی د قبایلو دپاره د ترقیاتي کارونو تمه کوله خو د هغوی خو بنیادي ضرورتونه هم وسه پورې موجوده حکومت نه دي حل کړي. خو بلخوا د واکمن تحریک انصاف دپاره د اسمبلۍ غړی اورنګزیب خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت د کوششونو نه مطمئنه ده. هغه زیاته کړه د غسیما د تیرو او یو کالو نه شاته پاتې ده او د دې پرمختګ لپاره کارونو کې به لږ وخت لګي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د سیوا شوی کړکیچ په ترڅ کې د افغانستان د قومي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای دښمن د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې د ډیورنډ د کرخې افغانستان لوري ته پوستې او تاسیسات جوړ کړي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې پر دې غاړه چاته د تاسیساتو جوړولو اجازه نه ورکوي او نه به یې راکټي بریدونه بې ځوابه پاتې شي. هغه محب ویلي دي چې دوی باید پوه شي چې نه یې تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکوي او نه یې راکټي حملې بې ځوابه پاتې کیږي. محب دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې له تیرو 4 ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه پر کونړ راکټي بریدونه کوي چې له امله یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوریدلي دي. په دې حقله د ډیور ډیو خبریال حقمل روان نور تفصیل د کابل نه وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې ورسره د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربی او د ملي امنیت لوی رئیس هم ملتیا کوي نن سهار کونړ ولایت ته هم تللی. هغه د خپل سفر پر مهال په سرکڼو ولسوالۍ کې له هغو سیمو او کورونو هم لیدنه وکړه چې د پاکستان په راکټي بریدونو زیانمن شوي وو. ښاغلی محب تېره شپه د مشرقي ولسونو او ځایي چارواکو سره د لیدنې یوې غونډې ته وویل دښمن د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې ډیورنډ کرښې پر دې غاړه پوست او تاسیسات جوړ کړي. خو په خبره یې هغه باید پوه شي چې نه یې تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکول کیږي او نه یې راکټي بریدونه بې ځوابه پاتې کیږي. محب وویل
دلته هدایت ورکړل شوی دی چې د دې خاورې د یو انچ نه به دفاع کوي. که څوک دروازه لګوي ویجاړو به یې ورانو به یې خپل ولس لوټ دلته چاته نه پرېږدي.
محب وایي چې د دغه ولایت په دوربابا ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه به هم له منځه یوړلی شي. ښاغلی محب پاکستان د طالبانو متحد وبله او زیاته یې کړه چې پاکستان طالبان له افغانستان سره په پوله جنګوي.
زما بین المللي متحدین زما سره د پولې په سر جنجال نه لري. دلته انکشافي پروژې عملي کوي، دلته مکتب روغتونونه سرکونه جوړوي. د طالب متحد زما سره په پوله جنګ لري، دروازې نسپي اغزن تار لګی. زما په مملکت کې زما په هیواد کې نه مکتب پریږدي، نه روغتون پریږدي، نه مسجد پریږدي. د علماو کرامو وژنه نه شروع تر مسجدونو د تخریب او شهادت پورې د دوی کار دی.
د ملي امنیت سلاکار د یادی کورنۍ غړی او د دې ولسوالۍ له مشرانو سره هم غمشریکي وکړه او د دې پیښې وژل شوو ته دعا او زخمیانو ته د عاجل شفا دعا وکړه. هغه له خلکو هم مننه وکړه چې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره یې پر ګډه د دښمن شومو اهدافو او پلانونو مخه نیولې او د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا لپاره یې قرباني ورکړې ده. محب له همدې کوره پر طالبانو په ځانګړې توګه د هغوی پر مشرانو غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره د خپلو خلکو وژنه ودروي پر ځای له خپلو خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه د افغانستان د دښمنانو خلاف مبارزه پیل کړي. همدارس د کونړ د ولسونو استازو او د همدې کورنۍ غړي وویل چې دوی به د خپل کور خاورې او خلکو او همدارس د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره خپلو هڅو او سرښندنو ته دوام ورکوي. پاکستان که څه هم لا تر اوسه د کونړ پر څو ولسوالیو د وروستیو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې پاکستانیو چارواکو له پاکستانیو رسنیو سره په خبرو کې ډیورن کرښې ته څیرمه د دوی د بریدونو په اړه ویلي وو چې دوی د وسلوالو ډلو پر ضد وخت نا وخت بریدونه کوي، کوم چې کرښې له دې غاړې ته فعالیت کوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا په سرحدي پوله په ځایي خلکو باندې راکټي بریدونه شوي دي. د پاکستان لخوا د باجوړ او د مومندو قبایلي ضلعو خلک په دغه اړه باندې څه وایي؟ د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند په دغې تاسې ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د پولې دې غاړه د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع ده. ځایي خلک وایي د تیرو څو ورځونه وخت په وخت د راکټي بریدونو او د درنې او وړې وسلې اوازونه اوري. تیر ورځ د نوګي یو ځای اوسیدونکي ډیوته ویلو د پاکستان طرف ته دا ډزې د نوګي نواپاس سیمو کې اوریدل کیږي او د نوګي نواپاس او چمرکند سیمو کې د لوی وسلو سوګولې هم لګیدلې دي. خوځي خلک وایي کومه مرګ جوبلته نه دا وخته. پاکستانی میډیا ته سرچینو ویلي د نواپاس په برید کې درې تنه وجل شوو او دوه د عسکري ځواکونو غړي ټپیان شوي وو. همدغه رنګ څو ورځې وړاندې د باجوړ د مامندو تحصیل کګنو سیمه کې د راکټ ګولې د غل کېدو له امله یوه ماشومه زخمي شوې وه. بل لور ته د افغانستان د حکومت چارواکو ویلي تیر ورځ د پاکستان له لوري په راکټي بریدونو کې اووه تنه وژل شوي او اته ټپیان شوي دي، خو د پاکستان چارواکو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. وی وی ډیوا د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی ته د واتس اپ د لارې په کوله د بریدونو د پخلي پیغام لیږلی وو، خو د پیغام کتو باوجود یې هم په پوله د پیښو پخلی یا تردید نه دی کړی. د افغانستان سره د باجوړ په نږدې 50 کیلومتره پوله وخت په وخت داسې پیښو راپورونه مخې ته راځي. د سیمې نه د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د پولې دواړو غاړو ته د یو قام قبیلې خلک اوسیږي، باید چې دواړه حکومتونه د مستقل امن راوستو لارې ولټوي.
مثال په تور باندې په باجوړ کې د پولې نه اخوا هم تر کلانې پروت دی، دیخوا هم تر کلانې پروت دی، دیخوا هم مامون د سلار ځای دی او اخوا هم مامون د سلار ځای دی. کله که زمونږ دا رابطې قایمې شولې نو د هغه ځای زمونږ خلک په خپل منځ کې جرګې وکړو، مونږ به کینو، مونږ به مرکې وکړو. دا منې کول د حکومت ته وس کار نه دی چې رور په خپله خاوره زما د بدو سړی مه پرېږده چې کوم سړی راځي باجوړې وژني د باجوړ
پاکستان پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر دیوته ویل د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول او د وسلوالو موجودګي د دغه سیبریدونو سبب ګرځي.
پاکستان او د افغانستان سره کوم بریډ دی دا ډیورن کرخه ده او پاره کې هم د افغانستان د طرف هم دا تور لګیږي چې پاکستان زمونږه علاقې ولې را او سمو من د طرف ته هم ده او د ګورسن پاسه هغه طرف ته او دې طرف ته او دینا علاوه پاکستان هم دغه کوي چې را موږ په کوم حد باندې پراتیو نو دا د دینا وړاندې د موږ حق یې موږ نو مېن ټینس پرې خې دي.
افغانستان دا وکی چې تر اوسه د پاکستان له لوري په زورګونو د غلشو د راکټ او توپو ګولو کې ګڼ شمېر ملکی خلک وجل شوي او ټپیان شوي دي، او پاکستانی چارواکي هم د افغانستان نه راتلونکي وسلوالو سره پنخوتو او د توپو ګولو لګیدو کې د عسکرو او عام وګړو د وجلو او جوبل کېدو دعوا کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
کله یوې خوا په نړۍ کې د کورونا پیښې اوس هم په چټکۍ سره په زیاتېدو دي، لبلې خوا د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو په برخه کې زیاتې تجربې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر مخ روانې دي ترڅو یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړ شي. د کورونا او د هغې پر ضد د ممکنه واکسینو په اړه وروستۍ معلومات به زموږ له همکار مجاهد جواد څخه په دې راپور کې واوري.
په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې داخته کسانو شمیر 15 میلیونو ته نږدې شوی او پرې مړه شوي کسان له 14 لک 13 زرو څخه وخت دي. ساینس پوهان د کورونا پر ضد د یو خوندي او اغیزناک واکسین د جوړولو په ډګر کې د پرمختګ پر لور روان دي. د واکسین جوړولو په دې نړیواله سیالۍ کې له دوه مخکښو څخه یو د برتانی د آکسفورد پوهنتون او د استرازینیکا په نامه د درمل جوړونې کمپنۍ سره په ګډه جوړ شوی، دوهم یې د کانسینو بایولوجیکس په نامه د یو چینایي بایوټیک کمپنۍ لخوا جوړ شوی چې دواړو یې په لومړنیو ازموینو کې د انسانانو په بدن کې یو ځواکمن دفاعي حالت رامنځته کړی. د دغو دواړو واکسینونو په اړه شوې څېړنې د ګولې دوشنبه په ورځ د برتانیې په طبي مجله لانسټ کې چاپ شوې دي. په ورته وخت کې د امریکا درمل جوړونکي کمپنۍ فایزر د جرمني له بایوټیک سره په ګډه د ګولې دوشنبه په ورځ د مثبت پرمختګ راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د آکسفورد پوهنتون او استرازینیکا لخوا چې کوم واکسین جوړ شوی ورته زیات پام وخت دی. له یادې کمپنۍ سره ګڼو حکومتونو د واکسین اخیستلو قراردادونه لاسلیک کړي دي چې که واکسین یې بریالی شي نو دوی به یې خپلو هیوادونو ته ترې راونیسي. دا کمپنۍ ژمنه کړې چې د کورونا د واکسین 2 بلیونه ډوزه به جوړوي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د استرازینیکا لخوا جوړ شوی واکسین په برتانی، برازیل او جنوبي افریقا کې تر 100 زرو زیاتو کسانو ته ورکړل شوی او ټاکل شوی دی چې په امریکا کې به 150 زرو کسانو ته په راتلونکي اونۍ کې ورکړل شي. د ګولې دوشنبه د ورځې دغه خبر په داسې حال کې خپور شوی چې یو اونۍ مخکې تری په امریکا کې د مډرنا په نامه د درمل جوړونې یوې کمپنۍ اعلان وکړ چې د دوی لخوا جوړ شوی واکسین په انسانانو کې دفاعي سیستم ځواکمن کړی خو خفیف جانبي عوارض لکه ستړیا، سردردي، لړزه او د عضلاتو یا پټو دردونه هم ورسره و. د امریکا د بیلر کالج اف میډیسن څخه ډاکټر پیټر هودیس سی ان ان ته ویلي لومړني واکسینونه به زموږ تر ټولو غوره واکسینونه نه وي. هغه ویلي دا به خای یو کال وخت ونیسي چې ټول معلومات راټول شي چې واکسینونه څومره کار کوي او څومره خوندي دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې مشان د نه یسي شنبه پورز د 2.1 ټریلیون ډالر په ارزښت د کورونا د مرستې په بستې باندې سره موافقه ته ورسېدل. دغه تړون لمخې به 1.5 بلیونه ډالر کورونا ځپلو هیوادونو سره د قرضې او مرستې په توګه ورکړل شي. دا پرمختګ وروسته له هغه وشو چې په دې اړه د اروپایي ټولنې د مشرانو ترمنځ 4 ورځې او شپې خبرې وشوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګولې دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ریپبلیکنز وکیلانو سره په ویل دنه کې وویل دی به د کورونا په اړه د خپل کاري ځواک ورځنۍ خبري غونډې د نهه یاسې شنبه په ورځ بیرته پیل کړي. ولسمشر دغه خبري غونډې د تیرو څونی راهیسې وروسته له هغه بندې کړي کله چې په ټرمپ باندې د کورونا په اړه د هغه د څرګندونو لامل نه واقع وشوې. په امریکا کې د کورونا په اړه ورځنۍ خبري غونډې په داسې حال کې بیرته پیلېږي چې په دغه هیواد کې په کورونا داخته کسانو شمیر 4 میلیونو او د مړو شمیر 1,40,000 ته نږدې شوی دی. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډي سي.
قدرمنوردون کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته غوږی او وسوم ستاسو پام را ګرځو. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو په حق لا راپور پلوته. په پاکستان کې د کورونا پرنس د اختو ناروغانو شمیره 2,16,000 څخه اوختي او د املو شمیره 15,600 کم سلوي اخته رسیدلې ده. تر ټولو زیات ناروغان په سین کې په دغه ناروغي اخته شوی چې شمیره 1,13,350 ده او په پنجاب کې دغه شمیره 9,340 رسیدلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت په اړه خصوصي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې په ملک کې د کورونا د ټیسټونو شمیر سیوا کړی دی. دا په داسې حال کې چې په هیواد کې د صحت په چارو پوهان وایي چې د کورونا د ناروغانو اصل شمیره د یاد کړې شوو شمیرو څخه څو غبرګه زیاتې دي. په دې حق له دې ورډیو خبريال عربیا پیر نور تفصیل تاسې ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د وزیر اعظم روغتیا سلاکر ډاکټر ظفر مرزا اسلام آباد کې ویلي چې د کورونا د رنځورانو د مړینې تناسب د حکومت لاړه د غوره انتظاماتو له امله رښته سوم او نو رنځورانو په شمیره کې هم کمی راغلې ده. خدای زیاته کړي چې د وایرس پر خورېدو کابو مندل لپاره د حکومت لاړه خوره سوي احتیاطي هدایات باندې به عمل کول وي. طبي پوهان هم د حکومت او لسخه د کورونا څخه بشکېدو لپاره لوی اختر په محل پر احتیاطو د عمل کولو خواست کوي. د پاکستان کډلی اینڈ لیور انسټیټیوټ په خوانی مشر ډاکټر سید اختر وایي
هر بہت سیریس کنسرن ہے کہ اس عید پہ جس طرح سے ہم مکسنگ دیکھ رہے ہیں اگین پیپل آر ناٹ فالوئنگ ایس او پیز تو یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ان ہیپننگ ہونے والا ہے.
مش اندیشنی لرو چې د اختر پامال سرنګ چې خلک یو بل سره ویني یو ځل بیا د کرونا له سبب تباہی مخته راتلی سي. کچری داسي وسو نو دویم لهر به د لومړي څخه هم ډیر سخت وي. حکومت ته پکار دی چې احتیاطي هدایت په خلکو عملي کول لپاره یوازې د اعلانونو پر ځای کوټلې ګامونه پورته کړي او لسته به هم د کرونا څخه ځان بچ کول لپاره په سنجیدګۍ سره پر احتیاطونو عمل کول وي. په هیواد کې دا وخت کرونا د رنځورانو شمیره د 2,68,000 څخه زیاته او د وایرس څخه د مړو شمیره 15,600 څخه زیاته ده. په یوه ورځ کې د کرونا څخه د مړو د شمیرو په نړیوال نوملړ کې پاکستان پر 12 او د مجموعي رنځورانو د شمیرې په کچه پاکستان پر 12 نمبر دی. د جون تر منځ پورې د کرونا د رنځورانو شمیره کې ډیر زیاتوب راغلی وو او هر ورځ دغه شمیره د 15,000 څخه تر 16,000 پورې زیاتېده. خو د جولای تر منځ پورې دغه شمیره نیم په نیمه راکښته سوې ده. په پاکستان کې د وایرس د رنځورانو په شمیره کې دغه کمی ته د شک په نظر کتل کیږي، ولې چې د کرونا د زیاتېدو په محل هر ورځ د 25 څخه تر 30,000 پورې ټیسټونه کېدو، خو د جون د آخري ونې راهیسې په دې کې هم کمی راغلی ده او اوس د علاماتو بغیر څه ټیسټونه نه کیږي. په اسلام آباد کې په وروستیو کې د روغتیا کمی ادارې NIH لاړه سوي سروې تر مخه یوازې پایتخت کې د کرونا د رنځورانو شمیره 3,00,000 پورې کېدی سي چې پکې اکثره کې علامات نه وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د درو درملو د بایو د قابو کولو ادارې یا ډرګز ریګولیټری اتارټي په جاری شوی بیانیه کې د ژوند بچکوونکو دوایانو بای 5% او د نورو 10% د سیوا کولو امر جاری کړي. د پیښور درو درملو د کاروبار کوونکو تنظیم وایي چې دا په روان کال کې یو لسم ځل دی چې بای سیوا کړي شوی دی. دوی وایي چې په یو بیانیه بغیر د کوم طریقې کار بای پورته کول یو غیر قانوني عمل دی او د ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوالې ادارې د قانون سرغړونه هم ده. د ډیورډیو خبريال احسان محمد خان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د دوایانو د خرڅونکو اتحادیه تر مخه دغه نرخونه په یو کال کې زیات شوی. د دغه یاد سازمان په پیښور کې مشر ارشد مومن په وینا وړاندې چې د نرخونو زیاتولو په وخت بعد د دوایانو جوړونکو او بیا د دغه کاروبار کوونکو خلکو سره سلا هم تر سره کیدله، خو اوس تش د حکومتي ادارې په یو نوټیفیکیشن یا خبرتیا نرخونه زیاتول کیږي. په دې حق له نوموړې زیاتوي
دا میکانیزم چې کوم دی نو دا خو سراسر ظلم دی. دا ډریفت کې اوانه شو کنه نو د ډریف خو خدا چې لته دې بعد بیا د قیمتونه د 10% نورم سیوا کولې چې دې کې د کنزیومر بیا د تو هیڅ کردار نشته او کنزیومر لکه لاچار شو غریب. یو نوټیفیکیشن هغه په ټی وی باندې راخاره شي چې نوټیفیکیشن شو 10% د ویا نه ګران شي، بس دې کې نورې سم نه مینوفیکچر تا نقصان نشو، ڈسٹریبیوٹر تا نقصان نشو، دکاندار تا نقصان نشو. نقصان چھو شو دا بار چې ګرځي لیړې والا تو شو دا کم جات چې دا میډیسن استعمالي حق هغه ته نقصان شو دي کې باسي
د صحت عالمی ادارې WHO له خوا چې دوايانې په دوه برخو کې ویشل شوی چې یو هغه دا چې ولسته زیاتره او روزانه په بنیاد پکاريږي او د دغه ډول دوايانو باید د ولست وان تر مخه ټاکل کېدل لازم دي خو بیا د حکومتي ادارې له خوا دغه دوايانو نرخونه هم 0% زیات کړي شوی د مانسيري اوګي یو سیدونکو اعظم خان چې د دوايانو اغستو د پاره دکان ته راغله د دغه زیاتو نرخونو لواجې پرې سه هغه سپریوته په دې حق لوي
پیلی با ما دوئی غسته پس اشپالت زرمانی با ما غسته کنه نو اوس آغا دوئی چی دا زد چپگیش زرو آخلما در خود گربه مریضیم ترانسپلانت میکرده ده نو دادا چی آلرد یوما ترانسپلانت والا چلی خود دوست پتر ده خود چی ده دوائینو نبغیر ده جون میشی تیره ده کنه از دوئی پریدینو ده جون چی ده دا پوشه که ختم شو کنه زهری خبره ده زمان ده کور خوما چی ده بیماری رازی بیماری خوب زمان جون سرا تلی بلی ده آغا تون خرچی کول رازی نو اوس زبخ دا کوم با چې زما کوم دوايي چې پوره کوم با هغه د خپل د باورچی خانې نه با او د خپل د خوراک اسکاک نه با هغه ټیبل کې خپل بجټ په کوم با او هغه کې پای کې کوم امره ولم با او دا ته به دوايي خرچه به پوره کوم بنو دا کې نشي ما ته اوس نور څه صورت حال دا څنګه اختاري
د هر قسمه دوايانو نرخونه چې د یو کال دننه او چت کړې شوی خو په دغه کې ځنې دوايان چې روزانه په بنیاد په کارول کیږي د دې نرخونه ساده سيدي د معدې د لپاره جوړ دوايي لګزیم چې وړاندې په یو سل شپېته روپۍ خرڅول کېدله اوسې بیا سلور سوته رسیدلې دغه ډول د معدې لیبرټ وړاندې په شپږ نوي او اوس په یو سل شل روپۍ د شکر ناروغانو لپاره د هیومیلین انسولین په نوم جوړه دوايي چې وړاندې بیا سلور سوه شپېته وه اوس په اته سوه اته اتیا خرڅول کېږي دغه ډول نیوبریل فورډ ګولۍ وړاندې په یو کم اتیا او اوسې بیا سلور سوه شپږشته رسیدلې د دې ترڅنګ نوروبیان وړاندې په 1502 او وس په 1550 لیبرکس وړاندې په 290 او وس په 100 شل خرڅول کیږي په پاکستان کې د ډری پونوم حکومتي اداره چې دغه د نرخونو زیاتولو واک لري د دغه ادارې د ریس دی چې د نرخونه د پیداواری خرص په اساس زیاتول کیږي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پیښور
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي سوشل میډیا اپلیکیشنز بیګو د غیر اخلاقی مواد خپرولو لعمل بند کړي دي او ټیک ټاک ته یې ختمي نوټس جاری کړي دي چې دا کمپنی دي د سوشل میډیا په دغه اپلیکیشنز فاش او غیر اخلاقی مواد خپرېدو مخه نیولو لپاره جامع تګلارې وځ کړې بل خو په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالین وایي چې حکومت باید دغه کمپنیو سره خبرې اترې وکړي او په دې اړه باقاعده زبېد اخلاق وټاکي د کوم سره چې با یوازې د خلکو نه د اظهار ازادۍ حق و نه خستې شي بلکې په دغه غیر اخلاقی موادو به هم قابو اومندل شي نور تفصيل د ډیورې خبريال عبدالرزاق په خپل راپور کې وړاندې کړي
د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا د پی ټی ای د دغه پریکړې په اړه په خور کې میشت د پښتونخوا کلچر اند هریټیج کونسل یو غړی شکیل وحید الله وی ویډیو ته ویل د سوشل میډیا په کومو اپلیکیشنونو چې غیر اخلاقی مواد خپرولې شي نو د هغه مخنیول پکار دی ځکه چې د دې له عمله د ټولنې په مجموعي ژوند خراب اثر پریوزی
چې په کوم ځای کې ولګر شیزونه وی کنن نو یقینا دغه شیزونه مخنیوي چې کوم دی هغه په حکومتي سطح باندې هم پکار دی او په سماجی سطح باندې هم دغه پکار دی ځکه چې دغه په وجه باندې مسلې ډېرې زیاتې پیدا کیږي لکه جنسي هراسمنت چې کوم دی بنیادی تور باندې دغه شیزونه پروموټ کوي
د پی ټی ای لخوا مطبوعاتو ته جاری شوی خبر کې ویل شوی چې ادارې ته د عام ولس له اړخه یو شمیر درخواستونه موصول شوی چې بیګو او ټیک ټاک اپلیکیشن باندې خریدونکي غیر اخلاقی مواد په ټولنه او په خاص توګه په ځوان کول غلط اثر پرې باسي او دا پریکړه یې د پریوینشن اف الکترونیک کرایمز اکټ تر مخه کړی دا پیښور کې مش د ټولنیزو رسنو فعال او د ډیجیټل مارکیټینګ کارپو وزیر خان وایي چې په داسې ډول اپلیکیشن په مکمل توګه بندیز لګولو سره د وینا د آزاد حق متاثر کیدل شي.
تقریبا هر یو پلیټ فارم باندې تاسو هر قسمه خبرې اپلوډ کولای شئ. دا هر پلیټ فارم خپل یو کمیونټي سټانډرډز یا کمیونټي ګایډ لاینز وي چې کوم تاسو ته وایي چې تاسو دې قسمه اټ لیست خبرې نه کولای شئ. کوم زما په خیال باندې دا فریډم اف سپیچ نه خبرې بهر دي. آی تھنک بیننګ چې اف کورس دا اته هم حل نه دی. نو د ټوئیټر نه د فیس بک نه د ټیک ټاک خو په کار دا ده چې ګورنمنت چې دې پلیټ فارم سره یو پیج باندې شي او دا کمیونټي ګایډ لاینز سره برابر کی چې اټ لیست دې ټایپ څنګه په
نو مول زیاته کړه د سوشل میډیا په دی اپلیکیشنز باندې پابندې لګول سره هغه څوک د مالی زیان سره مخ کېدل شي څوک چې د معاش غټلو لپاره کاروي.
ډیر خلکو په دې باندې خپل لري معاش جوړ کړي دي خپل ژوند په خرڅې نو دې کې به هم ډیفینیټلی نقصان وي.
په خور کې د سوشل میډیا یو بل فعال شفیق جیجانی وایي چې
ټیک ټاک د دمچی ورکول دا خبر نه ده په کار دا چې کوم کس کنټینټ چي زکه چې په پی ټی سره یا د غرنګي چې کوم نور ادارې دي نادرا وغیرہ ته پرو باندې دا خلک چې کوم ډیکسس کې دي شي او هغه نه چې کوم دي پر دا غي یو انویسټیګیشن طریقې سره دا غي هغه گرفتارول شي او هغه بیا ذمہار ټهراول شي.
کارپوهان وایي دا لوم به زل نه ده چې په پاکستان کې د انټرنیټ د بیلابیلو اپلیکیشنز بندولو غوښتنه شوي بلکې د نمخکې هم د مذهب د سپکاوي د موادو په سر د پاکستان مرکزی حکومت یوټیوب د ډیر وخت لپاره بند کړی وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو د تور هم لګی چې دلته روز تر وزه د اظهار په ازادي او د حق د لارو چارو په بندولو کار کیږي. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر
د وی او ای دی خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.